السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده او ریچ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي. نور مطالب هم لرو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له ناجی ساپیت خبري.
السلام علیکم د هم تر دې د مده مهمه خبرونه سره ټکی. سناتور جان مکین یو وری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بللی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا پنځشنبه د سنگاپور سره د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې میدان ته راوځي. او پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر لوی سلاکار ویلي امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. بشپړ خبرونه. مخکخ جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین یو وری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروری بلل ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جان مکین پرون په واشنگټن کې د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په لیدنه کې د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ په دوام ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال خیر الله آزاد په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خغلی مکین ټینګار وکړ چې په امریکا کې د نوې ادارې رامنځته کېدل به په افغانستان کې د دې هیواد پر لویو پالیسیو اغیز ونه کړي او د افغانستان د حکومت او خلکو پر وړاندې به د امریکا تعهد کمزوری نه سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته تللی. د دوه ورځنی کانفرنس نن چهارشنبه په واشنگټن کې پیلېږي. ټاکل شوی چې ښاغلی ربانی د دې کانفرنس ترڅنګ د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. دوی به همدارنګه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم خبرې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د پوهنې وزارت سره د هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو پر رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې سبا پنځشنبه د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي. یو شمېر ولایتونو ته د درسي کتابونو ته رسیدو اندېښنې پیدا کړي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ځنګړي پاملرنې سره په دې اړه د سه‌شنبه په ورځ پارک کې جوړ شوې غونډې کې پریکړه وشوه چې د پوهنې او دفاع وزارتونه به په یوه اونۍ کې دي ولایتونو ته درسي مواد رسوي.
دا هغه بیړنۍ عملیاتي پروګرام ده چې په تر اوسه پورې کله هم په معارف کې روسوي او ان شاء الله نتیجه به دا وي چې په خپل وخت د یوې اونۍ په دننه کې ټولو ولایتونو ته هغه خوانځي ته چالت د کتابونو کمښت موجود ده. هلته کتابونه ورورسیږي. ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې سکل به د 1,000,000 په شاوخوا کې هغه ماشومان چې عمر یې خوانځي ته برابر شوی په خوانځیو کې نوي شامل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا پنځشنبه د سنگاپور سره د یوې دوستانه لوبې په ترڅ کې میدان ته راوځي. د مسابقه د اسي اتلولۍ لوبه ته د چمتووالي په لړ کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال د لوبډلو مدیر علي اسکر لالي د دې لوبې په اړه ازادي رادیو ته وویل
غواړو له سنگاپور سره لوبه کې افغان لوبغاړي وازمویو. د نوي روزونکي سبق به هم په دې لوبه کې وازمویل سي.
افغانستان به د آسیا اتلولۍ لوبو کې خپل لومړنی رسمي سیالي له ویتنام سره وکوي. د لوبه راتلونکي سه شنبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوی سلاکار ویلي امریکا به د اوس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د ده په وینا د امریکا اداره به په عین حال کې هڅه کوي دا یقیني کړي چې تهران دغه موافقه په کلکه مراتوي. د ډلیز وژنو د وسلو په وړاندې د مبارزې او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي په چارو کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا علي رتبه به مدیر کریستوفر فروت پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته ویل د ټرمپ اداره له پرلپسي انتقادونو سره سره دغه موافقه مني. خو ښاغلی فروت ویل سپینه ماڼۍ دا مهال له ایران سره د اټومي موافقې د ارزونې په حال کې ده. د ده په وینا سپینه ماڼۍ د امریکا مخکینیو حکومتونو لخوا هم د اټومي وسلو ټول تړونونه بررسي کوي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه تر ټولو بده موافقه بللې وه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدله شي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن به پکې ګډون وکړي. دا خبره تر هغې یوه ورځ وروسته رامخته کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې ټلرسن به د اپریل په پیل کې د ناټو په غونډه کې ګډون ونکړي، خو د اپریل په وروستیو کې به د خپل اروپایي سفر په ترڅ کې روسیې ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر د سېشنبې ورځ خبر اعلان ته ویل واشنگتن د اپریل د 15 او 16 نیټې پر ځای د ناټو د غونډې لپاره نوې ممکنه نیټې وړاندیز کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټلرسن له مهالویش سره برابرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د ناټو د نورو وویشتو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ټلرسن د نه ګډون پلان په ډاګه کړ، خو وی نه ویل چې ولې. د ناټو یو چارواکي د ټونر د څرګندونو وروسته ازادي راډیو ته وویل دا تړون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سره د دې غونډې د جوړولو د مهالویش په اړه په تماس کې دی. د اعلان چې ټلرسن به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون ونکړي د امریکا د کانګرس د ډیموکراتانو غړیو او د دې هیواد د دوو پخوانیو سفیرانو انتقادونه راپارولی دي. همدارنګه یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ناټو تړون ته د ډونالډ ټرمپ د ادارې د تعهد په اړه هم اندېښنې پیدا کړي دي. د پولند د دفاع وزیر انټونی ماسیرویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټوسک تورن کړی چې د پولند د صدر زمۍ پر مهال یې ډیپلوماتیک خیانت کړی. نوموړي پر ټوسک تور پورې کړی چې په 2010 میلادي کال کې د روسیې اسمولینسک ښار ته نږدې د پولند د هغه وخت ولسمشر د الوتکې له سقوط وروسته د پولند ملي ګټو ته د زیان رسولو لپاره د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کار کړی. په دې هوایي پیښه کې د پولند د هغه وخت د ولسمشر کاچنسکی په شمول 15 کسان وژل شوي وو. د پولند د دفاع وزارت د دې هیواد د ملي سرنوالۍ پوځي څانګې ته راپور ورکړی چې ګمان کیږي ډونالډ ټوسک چې هغه مهال د پولند صدر اعظم و په بهرنیو اړیکو کې د اعتماد ناوړه ګټه اخیستې وي. په ورسا کې د پولند د ملي سرنوالۍ دفتر تایید کړی چې د دفاع وزارت څخه یې دا راپور ترلاسه کړی. دا اداره 10 ورځې وخت لري څو پریکړه وکړي چې په دې اړه څېړنې وکړي او کنه. ډونالډ ټوسک دا تورونه بې بنسټه او احساساتي بللی دي. او ټولنیز شبکې ټویټر پرون ویل چې 3,600,000 او 890 حسابونه د تیر کال په دویمه نیمایي کې د تروریزم د ترویج له کبله تړلې دي. دا د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د حسابونو په زندولو کې 8% زیاتوالی ښیي. له دې سره د 2015 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې د تړل شویو حسابونو شمېر 6,086,248 ته ورسېد. هغه وخت ټویټر ویلي و د افراطیت د خپرولو د مخنیوي لپاره به خپلې هڅې زیاتوي. د نړۍ په بیلابیلو برخو کې حکومتونو پر ټویټر، فیسبوک او نورو ټولنیزو شبکو فشار راوستلی سو د هغو سخت دریځو مخه ونیسي چې له دغو شبکو په استفادې کسان ګماري او حملې کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې دی چې د داعش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر ضد پر مبارزه بحث وکړي.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډیر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا 8 غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونه پکې ګډون کوي.
د ناامنه ولایت هلمند چارواکي وایي چې نوی لمریز کال به د دوی د بریا کال وي.
زه ډاډه یم چې 1290 کال د 1290 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو لپاره ښه کال وي.
د افغانستان په سړو سیمو کې سبا نوی تعلیمي کال پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي په یوه اونۍ کې 14 ولایتونو ته کتابونه رسوي.
ان شاء الله د ملي دفاع وزارت ترانسپورت پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو 14 ولایتونو ته چې هغه څه ناسل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
نور مطالب هم لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې واوري. کور کلی او د ګړې اچار. د دایش ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د امریکا په متحده ایالاتونو کې په خپلو کې دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په امریکا کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې دوه ورځنۍ کانفرنس هدف د دایش د وسلوالې ډلې پر ضد پر نړیوالې مبارزې بحث بللی دی. تفصیل اجمل انس خاوري.
د داعش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تمه ده چې د دې ډلې د تجهیز او تمویل سرچینې پیدا وچکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خیرالله آزاد د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل ښاغلی آزاد وایي زموږ تمه دا ده چې د ترهګرۍ اصلي جرړو ته چې د افغانستان څخه بهر دي د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې پاملرنه وشي. د ترهګرو اصلي مرکزونه د دوی ملاتړي او د تروریستانو د تمویل او تجهیز سرچینې باید په نښه شي او د تړلو او له منځه وړلو لپاره یې باید لازم فشار راوړل شي. د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د اتش پیتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا دوه ورځنۍ غونډه نن په واشنگټن ډي سي کې پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیې کې ویلي چې د دې غونډې هدف د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې بحث دی. په ځانګړې توګه د داعش د وسلوالې ډلې د مالي سرچینو تجهیز او د دې ډلې لخوا د کسانو د استخدام په اړه به په دې کانفرنس کې بحثونه او خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې په افغانستان کې د داعش د ډلې د ګواښ او په دې هیواد کې د نورو ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه وینا وکړي. په امریکا کې مېشت افغان څېړونکی محمد شفیق همدم وایي دا ډول نړیوالو غونډو جوړېدل د افغانستان په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه پیاوړې کولای شي او د افغان چارواکو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل غږ په نړۍ کې هغه هیوادونو ته ورسوي چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې برخه لري.
دغه ناسته د افغانستان لپاره ډېر اهم پدې ده چې په دغه ناسته کې تقریبا اتش پیته غړي هیوادونو له جملې نه اکثریت غړي هیوادونو پکې ګډون کوي چې د دوی ترڅنګ نړیوال سازمانونو مشران هم لکه د ناټو عمومي سرمنشي هم دلته امریکای ته راغلی. دا به هم په دغه ناسته کې ګډون کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر به د دې دوه ورځني کانفرنس په څنګ کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري او همدارنګه به د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې وکړي. ټاکل شوې ده چې صلاح الدین ربانی به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم د افغانستان په وضعیت وغږیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې صلاح الدین ربانی د سې شنبې په ورځ د امریکا له مخکښ جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین سره وکتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې سناتور جان مکین د افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د امنیت او ثبات په برخه کې د امریکا د همکارۍ دوام ضروري وباله. داعش چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو په څو ولسوالیو کې پراخ مرکزونه لري په دې وروستیو کې په کابل او د افغانستان په شمال کې د ځینو مرګونو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل تیره اونۍ ازادۍ راډیو ته وویل ډېر هغه کسان چې دا مهال په افغانستان کې د داعش تر بیرغ لاندې راټول شوي پوخانی طالبان دي او زیاتره یې له پاکستان څخه افغانستان ته اوښتي دي.
عمردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په امریکا کې د داعش ډلې خلاف د جوړ شوي ائتلاف د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دې ډلې پر خلاف پر مبارزه خبرې کوي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د طالب وسلولو تر څنګ په افغانستان کې تحرکات پیل کړي او د ځینو حملو مسؤلیت یې منلی دی. له هلمند هم د داعش ډلې د فعالیت راپورونه ورکول شوي دي. د هلمند والی وایي چې د ملکي او پوځي ادارو د ټیټو ظرفیتونو له کبله د دې ولایت ځینې سیمې د وسلولو لاسته ورغلي دي. الیاس دایي سیلری
دلته بلډزو پرته بل سنه وخو اوس چې تازه افغان ځواکونو وسلوال د نادالی په لور په شاتم بولی دي. د دریم امنیتي او ځاړون د بولان په وچنډ کې ګانشمیر مشمن راټول سوی دي او د کال د لومړی ورځو د رخصتۍ پر مهال لوبي کوي. د لشکرګاو سیدونکو کڅو هم د تیر څو ورځو راځي د ارامي ساحلي او وسلوال د شار د چلور خو په ځای په نادالی کې د افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي خو هغه څه چې په 1959 مریز کال کې په هلمند کې تیر سول د خلګو نه دی هیر.
په هلمند کې جنگونه تیښتې کډوالۍ دا خو هغه څه و چې پر ټولو خلکو تیر شول، حتی موږ خپل د کورنۍ یو غړی خوری لا شهید شو.
زه دا یو کال کېږي د نادري څخه راغلی یم، راکډه شوی یم، او بیا وروسته دا یو کال کېږي چې نه یم تللی. په دې فکر کې یم چې اولادونو ته څه شی برابر کړم، څه شی ورته راوړم.
دا یو څو عمر کېږي چې پر دا ښار پر شاوخوا باندې ټکان کم شوی دی. پخوا خو مو د شپې خوب نه شو کولی، اوس لا ښه دی، د شپې څو ساعته خوب کولای شو، ټکان نشته.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر د شمیرو له مخې په تیر لمریز کال کې شاوخوا 2004 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا وشته. د یاد کمیسیون شمیرې ښیي چې 101 ملکي کسان وژل شوي او 2014 نور ټپیان دي، چې د دوی په خبره اکثره پکې ښځې او ماشومان دي. د هلمند ولایتي شورا د ډیرو ستونزو او ناامنۍ په خاطر پر مرکزي حکومت نیوکه کوي. د شورا مرستیال مجید اخونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت شاید د تیر کال تیروتنې په نوي کال کې جبران نشي کړای.
که چیرې د حکومت انداز اقدامات وي او داسې کړنې وي لکه په تیر کال کې شوې، چې هلمند باندې په هلمند یې سر نه ګرځوي او توجه یې هلمند ته نه کول، فکر نه کوم چې کومه لاسته راوړنه دي موږ ولګو. یعنی تر دې به بتاګه کېږو ښه کېږو به نه.
په هلمند کې باغران او دیشی د ډیرو کلونو راهیسې خو موساکلا، نوزاد، ناوا او خانشین ولسوالۍ د تیر کال د خونړیو جګړو له امله د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. د هلمند د شمالي او جنوبي ولسوالیو تر څنګ د مرکزي ولسوالۍ د ګڼو سیمو تر سکوت وروسته په زرګونو کورنۍ لشکرګاه او نورو امن سیمو ته کډه شوې دي. د هلمند د مهاجرون د ریاست یو مسؤول سید محمد رامین وایي دوی او مرستندوی ادارو تر 2000 ډیر کورنۍ سروې کړي دي، اما سروې کافی نه ده او شمیرې تر دې ډیرې دي.
از 12,500 فامیل به اضافه تر از ولسوالی ها
دی وای تر 2,500 ډیر کورنۍ د ولسوالی څخه به زیاتې دي. د دغه شمیر کورنۍ سره چې زموږ د سروې چمونو موندلې دي د مرستندوی ادارو په مټ د خوراکي توکو او نقدي پیسو مرستې سوي دي. دی وای به ځای سو ته ورکول سوي مرستې تر هغه زیانونو څو چنده کمې دي چې دوی ته د جګړو پر مهال رسېدلې دي. په 1915 لمریز کال کې یوازې په ملکي تلفاتو او د بېځای سو کورنیو په شمیر کې زیاتوالی نه دی راغلی، بلکې د جنګونو او جګړو له امله د عامو خلکو اقتصاد هم سخت زیان رسېدلی دی. د هلمند والی حیات الله حیات وایي په 1915 لمریز کال کې نه یوازې ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو د لاسه ووتلې، بلکې د بیا رغونې پروژې چې اکثره غیر سیاسي دي له پلي کېدو پاتې شوي دي. هغه په نظامي او ملکي برخه کې د رامنځته سوو تغیرات په خاطر نوي کال ته هیله مند دی.
په امنیتي برخه کې هم 1915 کال کې باوجود دې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې ول، متاسفانه دښمن د هلمند په ځینو سیمو کې پیشروي ولرله او تاسو ولیدل چې حتی د لشکرګاه څنډو ته راورسېدل. په 1996 یا نوي کال کې من پوره آمادگی ان شاء الله خپل نیولې ده. په ټوله کې ویلای شو چې هم په نظامی او هم په ملکی برخه کې به ان شاء الله زه ډاډه یم چې 1996 کال د 1915 کال په پرتله باندې د هلمند د ولسونو لپاره ښه کال وي.
حیات الله حیات رسنی ټول په دې پروژو کې د معارف او سیاحت ترڅنګ د سړکونو جوړول هم شامل دي چې د نامنوی له وجې پرانه شوه. تر اوسه حکومت په رسمي ډول په 1915 لمریز کال کې د افغان ځواکونو د تلفات وړه دقیق شمیره نه دی ورکړي. د هلمند والی وای د وسلوالو د مرګ ژوبل شمیر نسبت د افغان ځواکونو تلفات ته څو چنده ډیر دی. د حکومت یوې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول د تیر کال په اولو نهو میاشتو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیره نسبت 1,490 لمریز کال ته 10% لوړه شوې ده. محمد الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هندوستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 مسابقه روانه ده. په چا یا ټاس افغانستان وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړله. تر اوسه پورې په 16 اورونو کې 115 منډې کړې دي او وطن لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د مخکنیو مسابقو برخلاف په نننۍ مسابقه کې ښه نه دی روان. افغانستان 13 500 مسابقه بایللې، خو دوی اولې 500 مسابقې له دغه هیواد څخه ګټلې دي. نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د افغانستان شپاړسو ولایتونو ته تر اوسه درسي کتابونه نه دي رسیدلي. اجمل اند او نور تفصیل.
د افغانستان د پوهنې وزارت تمه لري چې پنځشنبه به د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې د ښوونځي عمر ته رسیدلي د لومړي ځل لپاره ښوونځیو ته مخه کړي. د پوهنې د وزارت نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نه یوازې په نوي تعلیمي کال کې په ټول افغانستان کې 1400 موجودې تعلیمي ادارې پرانیستي وساتي، بلکې د هغه ښوونځیو شمیر هم راکم کړي چې د نامنیو له کبله تړل شوي. په افغانستان کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیلېږي چې د دې هیواد 14 ولایتونو ته لا هم درسي کتابونه نه دي رسېدلي چې په حکومت کې دننه او له حکومت څخه بهر یو لړ انتقادونه راپورته کړي. خو د پوهنې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل وایي د دفاع وزارت په مرسته به دې ولایتونو ته د یوې بیړنۍ پروسې له لارې په یوه اونۍ کې درسي کتابونه ورسیږي. ښاغلي حقمل په دې اړه د سې شنبې په ورځ پارک کې د پوهنې او دفاع وزارتونو د چارواکو سره د ولسمشر اشرف غني یوې غونډې ته په اشاره وویل
د جلالتواب جمهور رئیس د خاصې پاملرنې او جدیت پر بنسټ د دې لپاره چې موږ ترانسپورټي امکاناتو کې له ستونزو سره مخامخ وو جدي راهنمایي او لارښوونه وسوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته. په دې برخه کې وروستۍ غونډه په ارګ کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې 14 ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل شي. انشاءالله د ملي دفاع وزارت د ترانسپورټ پر بنسټ به موږ دا کتابونه ورسوو 14 ولایتونو ته چې هغه څه ناصل لري پراته او ناامن ولایتونه دي.
خغلی حقمل ویل په یوه اونۍ کې به دوی وتوانېږي هغه ولایتونو ته چې لا درسي کتابونه نه دي وررسېدلي کتابونه ورسوي. د پوهنې د وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل همدارنګه زیاته کړه دوی د ژمي په بهیر کې وتوانېدل چې 13 نورو ولایتونو ته لا د مخه درسي کتابونه ورسوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د چارواکي همدارنګه وویل د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د تړلو ښوونځیو شمیر راکم کړي. خغلی حقمل په افغانستان کې د تړلو ښوونځیو شمیر تر زرو زیات یاد کړه. ویل دا ښوونځي په لری پرتو سیمو کې د نامنیو له کبله تړلي او یا له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ویل که څه هم د تړلو ښوونځیو د بیا پرانیستو مسله د امنیت له کېدو سره تړلې، خو دوی له ولسي لارو هم هڅه کوي چې تړلي ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل همدارنګه ومنله چې لا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې له یو شمیر ښوونځیو څخه بیلابیل لوري پوځي استفاده کوي، خو د په وینا دا شمیر په دې وروستیو کې راکم شوی او دا مهال لا 28 څخه تر 30 پورې داسې ښوونځي شته چې یا ترې پوځي استفاده کیږي او یا د نظامي مرکزونو نږدې پراته دي. ښاغلی حقمل ویل دوی د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو او نورو لورو سره کار کوي او هڅه کوي چې د ښوونځیو څخه د نظامي استفادې موضوع په بشپړه توګه پای ومومي.
په داسل کې چې سبا د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، ځینو ولایتونو ته د درسي کتابونو نه رسېدو اندېښنې پورته کړي. اجمل اند د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره مرکه کړې. نوموړي په سر کې هغو 14 ولایتونو ته چې درسي کتابونه نه دي ورسېدلي د کتابونو د رسولو د بیړني پلان په اړه وویل.
موږ خوشبختانه وکړه لایسوای چې د زمي په جریان کې د افغانستان 14 ولایتونو ته کتابونه ورسوو. 14 باقی کتابونه ولایتونو لپاره زموږ د جلالتواب جمهور رئیس د خاصې پاملرنې او جدیت پر بنسټ جدي راهنمایي او لارښوونه وسوله د پوهنې وزارت او د ملي دفاع وزارتونو ته. موږ په دې برخه کې وروستۍ غونډه په ارګ کې د شنبې په ورځ به انشاءالله د افغانستان پاتې 14 ولایتونو ته هم د کتابونو د رسولو چاره پیل شي.
تیر کال د افغانستان په یو شمېر نامنو ولایتونو کې ښوونځي تړلي وو. سکالی د تړلو ښوونځیو د پرانیستو لپاره کوم ځانګړی پروګرام لري چې یو شمیر ښوونځي چې تړلي دي لکه تر لږه د تړلو ښوونځیو شمیر راکم شي په نام نسیمو کې؟
د تړلو ښوونځیو موضوع مستقیما ناامنۍ سره تړاو لري. څومره چې ناامنۍ لوړیږي هغومره زموږ د تړلو ښوونځیو یا تر ګواښلاندې ښوونځیو ګراف هم ورسره لوړیږي. تیر کال تاسو کتل په ځینو ولایتونو کې په دوامدار شکل سره جګړې ډېرې سوې، بریدونه ډېر سول او نښتې ډېرې سوې. په همغه اندازه زموږ د بند ښوونځیو شمیر هم ورسره اوچت سو. وروستي ارقام چې موږ سره موجود دي د اوس لپاره شاوخوا 1000 ښوونځي زموږ په مختلفو سیمو د افغانستان کې تړلي پاتې دي. کېدلی شي ځینو ځایونو کې د 1000 نه هم شمیره اوچته سي که ځینې ارقام سړی راټول کړي. خو زموږ د ولسي کارونو په برخه کې هڅې زموږ د خلکو سره د اړیکو پر بنسټ او زموږ د محلي ادارو او ولایتي ریاستونو د هڅو پر بنسټ زموږ هڅه دا ده چې بند ښوونځي صفر ته راورسوو، خو ځینې داسې سیمې شته چې هلته لاسرسی ستونزمن ده، هلته کار کول ستونزمن دي، هلته به بیا هم بند پاتې کیږي.
څو میاشتې مخکې په یو رپورټ کې ویل شوي وو چې په افغانستان کې په زیاتېدونکې توګه له ښوونځیو نه مخالف وسلوال او همدارنګه په ځینو مواردو کې افغان امنیتي ځواکونه د مورچلو په توګه استفاده کوي او دا ښوونځي له خطر سره مخ کوي. دغه ستونزه تاسو درک کړې ده او په روان کال کې ورته څه تدابیر لرئ؟
بله، متاسفانه دا ستونزه موجوده ده، خو کچه پیغه کچ په هغه اندازه چې پخوا وه لوړه نه ده. لا هم زموږ شاوخوا د اتی ویشتو تر ډیر شو ښوونځي داسې دي چې پیغه کې نظامی مرکزونه یا لږ تر لږه له نظامی مرکزونو سره خوا کې داسې پراته دي چې تر ګواښ لاندې کېدلی شي. زموږ رابطه له ملي امنیت محترمې شورا سره، له کورنیو د چارو او دفاع وزارتو سره په مطلق ډول سره ښه ده، مؤثره ده، او دوی را سره وخت نه وخت مرسته کړي په دې برخه کې. اما متاسفانه په ځینو سیمو کې چې هلته د دولت وسلوال مخالفین یا حاکمیت لري یا فعال دي، هغوی بیا ځینې ځایونو کې له ښوونځیو نه استفاده کوي چې هلته ځینې وخت ستونزې رامنځته کېږي.
د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل و چې ویلي وزارت په پام کې لري د دفاع وزارت په مرسته په یو اونۍ کې 14 ولایتونو ته درسي کتابونه ورسوي. دا په اصل کې د چې په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال سبا پیلېږي. د پوهنې وزارت وایي چې لا هم په افغانستان کې تر زورو ډیر ښوونځي تړلي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
یوې افغاني میرمنې د شوزو د پیاوړتیا لپاره د هلو ځلو له کبله نړیواله جایزه وګټله. سیمه غنی په افغانستان کې له بې سرپرسته ماشومانو سره هم مرسته کوي څو روښانه راتلونکي ولري. د رویټرز په حواله جزئیات له فریبا ظاهره.
یوې افغان میرمنې چې د مدني فعالې، د اداري چارو د سلاکارې او یوې شاعرې په توګه نه یوازې په افغانستان بلکې په بریتانیا کې هم فعالیت کوي، نړیواله معتبره جایزه ګټلې ده. دغه افغان میرمن سیما غنی نومیږي او د ښځو د ظرفیت لوړولو او هغوی ته د دندو موندلو په برخه کې کار کوي. سیما غنی د بانډ په نوم نړیواله عالي جایزه ګټلې ده چې تېره دوشنبه ورکړل شوه. سیما غنی د افغانستان د یو پوځي افسر لور ده چې په 1990 میلادي کال کې د جګړو له کبله له خپل هیواد وتلو ته سوی دا په لندن کې د اداري چارو د سلاکاري په توګه دنده پیل کړه. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر ختمېدو وروسته سیما غنی په 2002 کال کې پریکړه وکړه چې بیرته خپل هیواد ته ستنسي او په بیارغونه کې برخه واخلي. رویټرز خبري ایجنس لیکي سیما غنی په بریتانیا کې د بانډ په نوم نړیوالې جایزې د اخستو پر مهال وویل: زما په وجود کې د وطن پالنې یو احساس شته چې فکر مې وکړ زه باید یو څه بیرته خپلو خلکو ته ورکړم. سیما غنی په افغانستان کې د یتیمو ماشومانو سره د مرستې په هدف 14 ماشومان چې عمرونه یې تر 18 کلونو دي په فرزندۍ نیولې دي. میرمن غنی یو څو مدت د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او هم په مالی وزارتونو کې دنده ترسره کړې ده. د هلته په سیاست او سوداګرۍ کې د شوسو د ګډون په برخه کې هلې ځلې وکړې. سیما غنی وایي د یوې ښځې په توګه باید په لوړ غږ وژغېږو ترڅو مو خبره واورېدل سي. رویټرز خبري ایجنس لیکي سیما غنی د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د شوزو لپاره د دندو رامنځته کېدو په هڅه کې ده. دا وایي ترجیح ورکوي چې د افغانستان خلک د بهرنیو هیوادونو پر مرستې د اتکا پر ځای په خپل په ځان بسیاسي. میرمن غنی په افغانستان کې په دندو د خلکو ګمارل له هیواد د تیښتې د مخنیوي لپاره یوازینی لار بولي.
دو اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. اوس به ناجیا ساپي ستاسو ځنی سیمیسونه ولولي چې تاسو د افغان بسیم شبکې د 1300 شمیرې للارې ازادي رادیو ترلې جلی.
جاوید احمد پټمن الله هلمند په خپل پیغام کې لیکلي له ولسمشر غواړو چې په نوي کال کې د هلمند خلکو لپاره امنیت خوندې کړي ځکه هلمند په ډیر بد وضعیت کې دی. د پکتیکا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر ولسمشر اشرف غنی په هیواد کې د لسانس ښوونکو ته معاشونه 10,000 ته لوړ کړل، خو 14,500 ښوونکو معاشونو ته هیڅ پاملرنه ونه کړه. هماغه 6,500 معاش ورکوي. دا سره واندي جان محمد د زابل څخه په زابل کې د پولیسو پولیکو کې د کم عمره ځوانانو داخلي دل د حکومت پر غفلت دلالت کوي. مرکزی حکومت باید د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلي چې حکومت باید زمونږ ځوانانو ته د کار را پیدا کولو غم وکړي. فضل الرحمن عزیزی له لوګر څخه لیکلي چې د پوهنې وزارت باید د لوګر په ښوونځیو څارنه زیاته کړي ځکه چې ټیټ کیفیت لري. عزیز رحمان لنګرهار لیکلی چې د افغان ملت مخالفین دي د نوی کال په مناسبت د یو روښانه پیغام له لارې په ډاګه کړي چې آیا دوی د افغان ملت سره د سولې خبرو ته چمتووالی لري او کنه. او بصیر هیلمن له کابل څخه لیکلی چې د پاکستان سره د لارو په خلاصېدو سره به د دواړو خواوو د سوداګرو ستونزې هوارې شي.
ناجیه ساپی ستاسو ځینې اسمسونه ولوستل. ناجیه جانه په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډی سره.
مخکخ جمهوری غوښتونکي سناتور جان مکین یو واری بیا د افغانستان سره د امنیت او ثبات په شمول په بیلابیلو برخو کې د خپل هیواد مرسته او همکاري ضروري بلل ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت ته لارښوونه کړې چې د پوهنې وزارت سره د هغو 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو په رسولو کې بیړنۍ مرسته وکړي چې تر اوسه ورته درسي کتابونه نه دي رسیدلي. پر اټومي موضوعاتو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوی سلاکار ویلي امریکا به د وس لپاره د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون ته درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي که د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه بلې نیټې ته بدل شي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به پکې ګډون وکړي. د پولند د دفاع وزیر انټونی مسرویچ د اروپایي شورا رئیس ډونالد ټوسک تورن کړی چې د پولند د صدر اعظم پر مهال ډیپلوماتیک خیانت کړی. او ټولنیز شبکې ټویټر پرون ویل چې 3,089 حسابونه د تیر کال په دویمه نیمایي کې د تروریزم د ترویج له کبله تړلي دي.
د خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وېبپاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. په هندستان کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ 500 سوره مسابقه روانه ده. افغانستان په 150 اورونو کې 133 منډې کړې دي او وطن لوبغاړي سوځېدلې دي. افغانستان د مخکنیو مسابقو برخلاف په نننۍ مسابقه کې ډېر ښه مخته نه دی روان. افغانستان 13 500 سوره مسابقه بایللې خو دوی اولې مسابقې له دغه هیواد ګټلې دي. په ورزګان کې له 1,300 کورنیو سره البته بې ځایه 100 کورنیو سره مرسته وسوه. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د ورزګان ولایت د کډوالو چارو ریاست رئیس عبدالقهار دوست د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له دغه بې ځای سوو کورنۍ سره دغه مرستې د درې غیر دولتي موسسات له لورې لکه یونیسیار، ډبلیو پی او یونیسف له لورې کېږي.
موږ تخمیني 1,300 ورته ویلې وه چې دونه بې ځای سوي خلک لرو. نو درو ارګانونو کومک کړی دی چې هغه ډبلیو پی ده، غذایي مواد یې کومک کړی دی، یونیسیار او یونیسف چې غیر غذایي مواد یې وه.
له دې سره د ارزګان د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی وایي چې یاد مرسته دغه کورنۍ ډېر اړتیا درلودله او په خبره چې ډېر په شفاف توګه به وویشل سي.
د دې په خاطر چې دا توزیع دا سروې ډېره شفافه اوسي، موږ خپل یو نماینده ملته لیږلی وو د دې سره، او دا سروې وخت هم په دې نیوي چې موږ هم ډېر ټینګار کوي او هغه خپل نماینده چې میاستوي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسلینو په خبره په دغه ولایت کې له تیرې او میاشتنۍ جګړې راهیسې څه باندې 15,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې جګړې سخت ځپلي او مرستې یې ترلاسه کړې دي خوښ دي، خو وایي چې دوی ته باید د هر څه د مخه خپلې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړل سي.
نوم یې عبدالله دی. ته موږ رامجر سوي او مسیح لپاره راغلي ده. دا څلور غوړي وړه وه، دا ټاټو د نه دوه کسان دي، د ګازو ډبه ده، درې ډبې غوړي دي، بس ډېر شانې راکړ، ډېر نه خوشحاله پورې ده. موږ د هغې چې هم نه درلودې، مزدوري وشي هم نهسته، غریبي هم ده، بس کاروبار هم نه لرو. سرای په کرنې ولې په 15,000 روپۍ به د بله ځای راوړو، بس داسې تکلیف یو سره
چې دغه رقم نورې اوسي نورې دا ماجر به ډېر خوشحاله او ډېر بس خوشحاله سي. جنګو دغه تاوانونه را پېښ کړي چې مال مو مال واړی، کور مو کورونه چورسوله، مچکی مگر چورس و داغی پدبالا سا پدبی خیر آواتیلی دا گرده.
دا یادونی وارده چه لگی وراندی هم دا بیزای سو کسانو لجمله سخه لشاوخوا وزر 15 سو کورنی سره دا مسلینو پا خبر دا خوراکی او غیر خوراکی توکو مرستی سویدی. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، ارزگان.
ازادی رادیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی. پرون په پنجاب پانتون کې د وی مذهبي ډلې د ماسلانو لخوا د پښتنو ماسلانو پر هغه غونډه بریټ سوی چې د نوروز جشن یې جوړ کړی و. په بریټ کې شاوخوا شل تنه ماسلان ټپیان سی چې وای د اسلامي جمعیت په سازمان ماسلانو اوربان دي د لرګیو او کانو گزارونه کړی دي. تفصیل کوټه د برکوان میخیل پر راپور کې.
پرون د مارچ 28مه پښتنو محصولونو د پنجاب پوهنتون په انګړ کې د نوروز جشن جوړ کړی وو او د خوشحالۍ اتڼونه یې کول. چوای د اسلامي جمعیت په نامه د محصولونو د یو سازمان لزګونه کسان ورته راغلل او د لرګیو او کانو په وسیله یې برید پر وکړ او په نتیجه کې شاوخوا شل تنه محصولین ټپیان کړل. په نشته کې ټپي سوي محصولین د لاهور جنا روغتون ته وړل سوي دي. زمرک خان مندوخیل هم له دغو ټپیانو څخه دی.
موږ نوروز جشن مناولی تقریبا 2.5 سال کانو نو بالکل واز اتانو او کم روایتي سټالونو غم لګول نو ریواز نه موسیقي پروګرام نه بل شایو نو دا غونډه تنظیم جماعت اسلامي او اسلامي جماعت البدار غل په مجامله وکړه. د دې عملې نه پس بیا پلیس راغی. پلیس هم مجامله وکړه. دواړه په ګډو غا په موږ برید وکړي او موږ ووال.
د نوروز او د پښتنو د کلتور لمنځلو د جشن د پښتنو د تعلیمي وادي غورزنګ یا پی ای ډی ایم لخوا جوړ شوی وو. د دې سازمان مشر مزمل خان وایي دوی د جشن لپاره د پوهنتون له انتظامی رسمي اجازه هم اخیستې وه خو پر غونډه برید وسو او پولیسو یې مخه ونه نیوله.
دغه
محصولین وایي راغلیو برید کوونکیو د غونډې خیمه او په هغه کې نندارې ته ایښي د پښتنو د کلتور شیان هم وسوځول. خو پولیسو پر ځای د دې چې بریدګرې نیولي وای پر دوی یې اوښکې بهاوونکی ګاز وغورځاوه.
پټکی او صدری سیمه مختلف استعمالو کله ګول هغه بالکل وسزل اچانک او پری پلان په موږ عمله وکړه. موږ سره یو شایم نو موږ به بسو بالکل په دې بنیاد والی چې دا پښتانه دي نور یو دا شای نو واستې هغه د نستی د انتظامی ایل د نستی د رولز خلاف وي.
خود اسلامي جمعیت سازمان برعکس ادعا کوي او وایي چې دوی د دروشته مارس لپاره د پاکستان د ملي ورځ په مناسبت د جشن تابعیا کوله او په دې اړه پرون یو انزورز نندارتون پرانستی وو چې ور باندې برید وسو. د پوهنتون د انتظامی چارواکي وایي مخکې هم په پوهنتون کې دننه په شخړو کې لاس لرونکي یو نیم سل محصولین له پوهنتون ایستلي. وایي که په پرونۍ پیښه کې هر څومره محصولین لاس ولري هغوی به هم له پوهنتون خارج کړي. هلته د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله هم دا مني چې پښتنو محصولینو د جشن لپاره رسمي اجازه اخیستې وه خو د اسلامي جمعیت سازمان محصولینو او له دباندې د دې سازمان راغلیو ملاتړو ورباندې برید کړی چې وایي د هغوی د نیولو لپاره یې ګړندۍ پلټنې پیل کړي دي او تر نیولو وروسته بر قانون سره سم سزا ورکړي.
خبری است ګوګل یو ور بیا ځیرکی یا سمارټ عینکی بازار ته راباسي. ګوګل د تیر کال په لومړیو کې په بریتانیا کې ځیرکی عینکی بازار ته وړاندې کړې خو یو میاشتې لا پوره شوې نه وه چې د هغو پلورل یې بند کړل. وروسته داسې ګومان کېده چې ګوګل نور له ځیرکو عینکو تیر شوی دی خو اوس ګوګل کمپنۍ وایي د ځیرکو عینکو له پروژې تیره شوې نه ده بلکې د دغو عینکو لا پرمختللی ورژن یا بڼه نړیوالو بازارونو ته وړاندې کوي. د ګوګل عینکو د نوي ورژن چوکاټ به تر پخوانیو هغو کلک وي. پروسیسر به یې قوي وي چې په نتیجه کې به د کار کولو په وخت د هغې سرعت زیات وي. د ګوګل دا عینکې د اوبو ضد دي، یعنی اوبه به زیان نشي ور اړولی. بله ښېګڼه یې دا بلل شوې چې د بیټرۍ عمر یې اوږد او د چارجېدو وخت یې لنډ دی. همداراز دا عینکې قاتیدونکي دي چې په جیب او بکس کې په اسانه وړل کېدی شي. د ګوګل عینکو په نوي بڼه کې یو څراغ هم نصب شوی چې د عکس یا ویډیو اخیستلو په وخت د فلش کار ورکوي. د دې کار بل هدف دا دی چې د ګوګل عینکو کاروونکي په پټه فلم یا عکس وانه اخیستلی شي.
کور کلی
درنو دوستانو سلامونه می ومنی
چالو شریکی بگی چې ولادت پلان کی زوی مریض او ماته مالټی را وړي زو باید مڼي ورړو.
دیوتن خبرې مو اوریدې چې ویلې اوس ناروخته د میوه او نورو شیانو په ورولو کې هم سیری کیږي.
یسای نفس تنگی سای شور سای بد لگی.
زنی کسان بیوایی چه پایوازان هم لمریز سر دیر وقت کینی چه دا کار هم دیستون رو سبب کیگی. قدر من اوردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چه پا کوشدو و دونو ختمونو او زین نور مراسمو که دی خلکو ترمنز بیلا بیلی سیالی کیگی. دست هم شبی چه پیسی پا پور اخستل شبی. بیا دیدی لپاره چه سیالی برابره شی محفل تی دستی چه وڑی چه لطولو پورته بی. پا دی ورستوی که دست سیالی نور هم زیاده شوی. او خلک کلا چه دی ناروخ پکتنی تا ورزی پا کارتنونو کارتنونو میبه ورخستی بی. در دبل کرده چه پایلی لری. روخانه خبره ده چه پایلی منفی دی. پا پایل که ده دی سبز اوزدین که نجیب وایی حق کسان چه بی وزلی بی پایوازان هم چه نورتر روی. نورو کسانو تا هم چه پا کارتنون و میوی رزی دوی تا چه نور که بی.
یا پند ورو جوسون راخشتی یا پند مالتی راخشتی یا کاریت منی راخشتی دلتا چرا روی. سن که بل پایواز دی اطرافونه چرا و سیاقه دی اولگی مری. نا داکتران هم بیده چه انصاف نلری. خپل چرا چی بس یا داکتر خپل خپل ایسا بودی. دا غسنگ مریض تا نورکی دی غریب تا چدا بیچاره دی اولگی مری زیتی یا کیره تا دولی کی کسو که نورکی نه داکتر که را همشتا اونه دا غمریز که. سیالو شیرکی باکی چه ولات پلانکی زوی مریض دا و ما تا مالتی را وڑی زباید منی وردو. نو پا مریض دایی کم دا غسیالو شیرکی را غلا دا پدان خیچ ولات دوم را ما تا بل چانه را کرده دا تا کرد منی را وڑی. قرآن سوی حدیث سوی پیغمبر سوی ای پس سکنه سی.
دو بیا کلان محمد گل چې په روغتون کې بستر دی وای چې ځینی کسان ناروغ ته د شیانو په راوړلو کې ډیر زیاتای کوي دومره چې راوړي چې په کار نه وي
ځا کوم شی لازمات لري راوړي شوږي را سره راوړي مثال یا جوس را سره راوړي مڼه راوړي را یا مالته راوړي شی دا څه شی را سره راوړي
کارتونو کې خبین راوړي
نه نه کارتونو کې لازمات نه ده راوړي دا
نور مریضانو ته دلی دلی چې خلک په کارتن میوي راوړي
وو ولی می دل دل راوړي خپل نوم غټي ځای زخه ځان شو مریض خو هغه خړای نشي ا چیز خړای شي هر کومه معنا کو خریه نیمه معنا خوړي
دا بیجای اسراف ده
بیجای اسراف ده دا کار نه ده
کاکا ته یو مشر سړی دو خلکو ته نصیحت نه کوي دا کار مکوې سم نه ده
نو زه به نصیحت څنګه ورته وکم دا خلک یعنی چې چې دمال الله سلام دی یعنی ما قامي ما تخپل یو غوسه نصیحت کولای سم زه دا شای مکوې مزافق دی مری یو شای ورو نه خوشاله شي
تر اوسه چاته ویلی چې دومره ډیر شای نه راوړي
نه می دی خدا زر نه می دی
اکثر کسان په دې نظر دی چې روغتون د سیالۍ ځای نه دی هلته باید دومره څه یو ول شي چې د مریض ورته ضرورت وي د کندهار اوسیدونکي مجبین وایي چې د هم داسې کسان ډیر لیدلی چې خپلې پیسې اوستي ناروغ ته په بیلابیلو شیانو وړلو ښیي چې دا مناسب کار نه دی
سړی باید دې ته متوجه اوسي چې په دې کې سیالۍ ونه کړي څه خالي مریض ته ورسې پوښتنه یې وکړي مریض په مغه خوشحالېږي او دا چې پنډ پنډ ودرېږه هغه پلانکی شی هغه سړی وړی زه باید دا شی یوسم دا شی ور وړم دا خو زما په نظر باندې هغه نه ده ما خپل لیدلی دی چې یو مریض ته ورځي یو مریض ده د اطراف راغلی د پایواز نه لري مثال بل مریض ده دلته کابل کې هر څه شته هغه ورته خپل مریض ته هر شی وړي 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 بل مریض چې پایواز نه لري هغه ورته ګوري دا زما د نظره یعنی جایز نه ده اکثره خلک به په دې ته متوجه نه وي خپل ځان ښیي چې ودرېږه پلانکی مې سیال ده یا مې خیخ ده یا مې دا ده یا مې ها ده ودرېږه څه کم ورته رانسمه نو دغه به یې هدف یي مریض چې په بستر کې پروت یې هغه ته ډاکټر توصیه کوي چې باید دا ونه خورې دا ونه خورې ولکه زه څه شی ور وړمه نو هغه به خامخا پرېږدي دي هغه شینه نو بیا هغه خو هم بې ځایه هغه د اسراف ده بې ځایه مصرف ده
د کندوز اوسیدونکی عجب ګل وایي چې د دې پر ځای چې یو ناروغ ته دومره څه ورول شي چې ورنه اضافه شي بیا خراب شي ښه به دا وي چې له بې وزلو بستر ناروغانو سره مرسته وشي
انډول نه دی برابر چې یو مریض ده چې په شفخانه کې فرض مثال روغتون کې څوک ورته راځي مڼې فرض مثال ښه خواړه ښه شیان ورته راوړي او بل مریض چې هلته پروت وي بستر کې هغه هېڅ شیم نه لري هغه ورته ګوري هم چې دې ته مڼې راغلي هغه د پیسې هغه سامان صحیح ورته برابر شي د خوراکي شیان صحیح لري او د پښتون دپاره پایوازان نه ځي او هغه بل چې هلته پروت هغه ته هېڅ شیم نه ده په حساب بعضې خلک سیالي ورته وایي څه شي ورته وایي داسې دغه هم لري په ځان سره رقابت هم لري که قرضیي هم هغه به خپل دغه ته وروړي یو شی به ورته وروړي کنه هغه هم ستا دي خو دا صحیح طریقه نه ده دا هغه دی چې په حساب هغه خرچي نه حق ورته وایي هغه ده اصلي خبر دا ده چې هغه مالدار خلک چې مال لري پیسې پیسې لري او هغوی شتمن دي هغوی باید دا وکړي چې هغه کسان ته چې هغوی په حساب دنیا نه لري یا هغوی سه خوار دي لږ ضعیف دي دا مالدار کسان دا باید یو فرهنګ چې د هغوی سره کومک وکړي دا نه د فرمثال زه پیسې لرم ورځم خپل مریض دغه وروړم سامان وروړم یا فرمثال واده مسایل دي پیدا دي خو خاصتا د مریض پاکله زموږ ته چې پیسېدار خلک دنیا دار خلک په دې دغه مکلف دي چې باید اوس سره کومک وکړي.
د اسلام له نظر هم ډیر مصرف چې د ژوند لپاره برخه کې وي منه دی. ګل رحمان چې په دینی برخه کې معلومات لري وایي چې د ناروغ پوښتنه ثواب لري، خو داسې نه چې د میوې او نورو شیانو په وړلو کې زیاتی وشي.
بعض خلک دی بے حد زیات شای اخلی، بعض خلک دی بے حد زیات مصارفات کې دومره زارونه ده دا په اسراف کې راځي. الله رب العزت وایي چې ان الله لا يحب المصرفين، خدای پاک اسراف کوونکي نه خوښوي. که دغه سرمایدار سړی ورسي دغه مجلس پښتنه وکړي په دې شکل باندې چې بے حد زیات وسایل او شی مای اخلي، خوراکي توکي اخلي او ورزي، بیا غریب سړی دغه د تک توان نه لري، بس د ریاکاری د پاره ځان خود نه کوي، سیالي کوي او یو بل سره دغه کې ځان خي چې زه خو نه تا ته ډیر نږدې سړی یم، زه ستا ډیر نږدې دوست یم. حدیث شریف کې راځي چې مسلمان بل مسلمان باندې 15 حقونه دي چې یو پغی کې عیادت د مریض ده. چې د مریض عیادت ته ورزي دا ضرورونه ده چې ځان سره مڼی اخلي، ځان سره میوه اخلي، ځان سره خوراکي توکي، دا ضرورونه ده. فقط او فقط صرف ورسي د مریض عیادت ته کې د مریض پښتنو غو بیت نه لاوزي.
یو بل مسله چې پرختون کې د ستونزو سبب کیږي هغه له ناروغ سره د خپل خپلوان ډیر وخت ناستای او کیسې دي. مریم وایي چې دته هم ډیر دوستان د پښتنې لپاره راځي.
دلته ستراغلی کنه بستاره په وزن دي څو نفر دي سره
همدې ماما غزره همي شوهر دي
بیا راځي دلته چپرکټ مخې ته درته کینی
راځي اترک کینی زیبته
دلته دې مریضان ستاسو په وزن ډیر راسي به ډیر خبرې کوي
ستاره مس برکې
سرقم دي
راځي کینی
اغه ګیزه خبرې په تاسو مره بد لګيږي
یې سای نه پاس پټنګي سای شور سای بد لګيږي سای اوس لا پټنګي
بیا الله سرقم دې پټنګي
سر مرا مانه گرسی زمنام چرا من بتایی
خو ځینې کسان بیا د دې طرفدار دي چې پوښتنې ته ډېر کسان راشي او ډېر وخت ورسره کینی. حاجی منان له همداسې کسانو څخه دی.
څومره وخت کېږي دلته بستري؟
دوه ورځې کېږي.
کاکا دغه ته د پروازان چې راځي خپل منځو کې کیسې کوي، خان دی غږیږي. څومره ترې پوتنګې؟
بعضې وي خو ټول نه وي.
نو ولې شپږ کسان و کسان یو مریض ته راځي؟
ټول خان دي او دوستان دي او څوک ورور ده وراره ده، ټول وایي داسې خلک دي چې خپلوان دي.
تا ته څو کسان راځي؟
ما ته کله درې کله څلور.
کله درې کله څلور؟ سات دي سره تیری بیا؟ دا څوک چې درته راځي؟
زحمت نه کوي، یو مزوی ده دوه درې وریرونه دي او نور کوم یو خیش می چې کم می چې زیات دي مالک زیات دي.
ته بیا نه ورته وایي چې یو کس راځي ټول مراځي؟
نه، خو څه یو شی خبر درست به جوړ شپې ته رسیږي.
دوستان ډېر دي؟
دوستان ډېر دي شکر.
خو بیا کېدلی شي چې کورته درته راسي؟
چې کورته لاړ شم کور ته خود راځي، اوس دلته یې ګر دلته راځي.
دلته راځي؟ ته خپله یې راغواړې چې راځي؟
نه، زه نه راغواړم.
خپله راځي؟
خپله راځي.
جمیله چې د روغتون په انګړ کې ناسته به وایي چې کیسې خو د ځینو کسانو عادت وي. کله چې څو کسان سره یو ځای شي بیا یې دا هیر وي چې روغتون کې ډېرې خبرې مناسبې نه دي.
یاره دوم راځي څه دروغ وایم دریم راځي، یعنی داسې وخت راغلی چې لس کسان راغلي.
چې د لس کسان بیا قصې یم کوي حتمن
والله د ښځه خو اول زه خپله هم ښځه یم، قصې خوشته دلته قصې خني ډېره بده خبره ده، باید نزاکت مرهد شي.
تا چې لیدلي څومره دوی قصې کوي؟
قصې ډېرې دي.
په مریضانو بیا څومره بدې لګېږي د قصې؟
واقعا بېخي ده، بې نزاکتي ده.
اول تا ویلي چې مور ته دې تر لسو کسانو مراجي کنه؟
واقعا لس کسم، اتمي اومي شپږي دومي.
ډاکټر سید ولی سمیم هم وایي چې ډیر ځلې د ناروغانو له پیوازونو غوښتي چې ډیر وخت د روغتون کې نه تیروي او ډیر خبرې هم په مریضانو کې نه لګیږي. خو په چای منی
عوام داسې فکر کوي چې شفاخانه یو پاک ځای دی، خو شفاخانه چې کوم میکروبونه او مقاوم میکروبونه لري هغه د عادي میکروبونو او د ساحي د میکروبونو د کورونو د میکروبونو نه ډیر زیات مقاوم وي، ځکه چې هغه میکروبونه چې دوایانو سره هغه اخته وي مقاوم کیږي. پیوازان د مریضانو چې صحتمند راغلي وي شفاخانې ته او د شفاخانې نه مقاوم میکروب د ځان سره ویسي، کورنۍ کې بیا د هغې په عادي دوایانو کومه چې مروج دي هیڅ علاج ناممکن وي. مریض سره باید د 15 دقو نه زیات وخت تیر نه کړي. مریض ته چې کله پیواز راشي نو د مریض سره کښېني او بنډار کوي، قصې کوي، خاندي. قلبي مشکلات لري، حتی موږ مریض ته وایو چې خپل لاس مه پورته کوه، خبرې خو مکوه چې لاس یا پخام پورته نه کړي، د دې سره قلبي امراض تشدیدېږي. نو همیشه موږ کله مریض بستره وو د بستر په سر یې ورته لیکو چې حرکت به نه کوي او خوځېږي به نه.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
یو
جوړون کوي ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. لبمونو بیکاری او غریبۍ مو خدای پاک په امان کې لره. خدای دې وکړي چې چارواکي او مسولین د تیر کال له زړو او بې ګټې فکرونو سره په کار پیلو نه کړي او له نوي کال سره له نویو ارمانونو او له نویو خیالونو سره کارځایونو ته لاړ شي، خو په دې شرط چې دا هر څه د هیواد او خلکو لپاره نوي کړي وي، نه چې د ځان لپاره د نویو جایدادونو اخیستلو او په نورو هیوادونو کې د نویو حسابونو خلاصولو له پلانونو سره په کار پیلو کړي. خو له زړو نه د نویو فکرو تمه کول بې ګټې دي. د خپرونې په پیل کې مو درې کنجه میز ته بیایو او د نوي کال په هکله مو له نویو خیال پلوونو خبرو. قدرمنو اوریدونکو، نن مو د ګوړی اچار خپرونې د پیاوی په سټوډیو کې درې کنجه میز جوړ کړی دی چې دغه ښاغلي او اغلي مو ورسره بللی دي. بلنسته ترور د سمنک، افت میوی او نوروزی جامو ماهره، ښاغلی نوروز خان د پلان او خیال پلو جوړولو مسؤول مقام، او ښاغلی نختر نیزباز د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر، ټول ښه راغلاست. بس بله بلنست ترور را پیل کو. بلنست ترور که داراته وای چې نوی کال او نوروز ته په کومه سترګه ګورئ او څه تمه ترې لرئ؟
نوی کال او نوروز ته د هر چا تمه وي چې پرمختګ یې پیل شي، په ژوند کې بدلون راشي، ترقي وکړي او مخته لاړ شي. او زه په دې تمه یم چې حکومت مو رابیدار شي، چارواکي مو نوي شي، پلانونه مو نوي شي او دا ډول مو هیلې نوي شي. مثلا ما تېر کال هیله درلوده چې زوی ته مې واده وکړم، خو سږ کال هیله لرم چې بېله کړم او ځان ترې خلاص کړم. تېر کال مې هیله درلوده چې نوی ماډل کورولا موټر واخلم، خو سږ کال مې هیله دا ده چې هغه خرڅ کړم او کروزر واخلم او په دې ډول ترقي وکړم.
نو یوازې د شیانو د اخیستلو په برخه کې ترقي کول غواړي، او که د سبیل وړولو او خدمت ترقي دې هم په پلان کې ده.
خدمت ته خو دې څوک پرېږدي نه، نو هیله کول یې هم په کار نه دي او سوی هم په درد نه خوري، ځکه چې واسطه ولري سوی هسې اضافي شی دي.
ډېر ښه. د سمنک او اف میوې په هکله څه نظر لرې؟
دواړه مې خوښېږي او دواړه مو برابر کړي دي چې وی خورو.
او هغوی چې نه لري د هغوی په باره کې څه نظر لرې؟
هغوی ته دې خدای پاک اجر ورکړي او خدای پاک دې زړونه صبر کړي.
نو هغوی په څه ډول ولمانځي؟
هغوی دې په خپلو منځونو کې د پخوا وختونو کیسې وکړي، زړه به یې په خپله صبر شي.
اوس به د پلان او خیال پلو جوړولو مسؤول مقام نوروز خان ته راشو او دا پوښتنه به ترې وکړو چې د راتلونکي نوي کال لپاره یې څه پلانونه جوړ کړي دي.
نوی کال دې ټولو ته مبارک وي، او له همدې ځایه خپلې کورنۍ ته چې څه یې په امریکا، څه یې په انګلستان، څه یې په فرانسه او څه یې په جرمني کې دي، د نوي کال مبارکي وایم او هیله لرم چې ټول ښه ژوند ولري او له نوي کال نه خوند واخلي. د نوي کال لپاره د نویو پلانونو په هکله باید ووایم چې پلانونه خو مو له نه دي جوړ کړي، خو خیال پلوونه مو ډیر وهلي دي. یعنې که یې په واضح توګه ووایم، نو پلانونه مو تر اوسه د خیال پلو په مرحله کې دي.
نو څه وخت به د خیال پلو له مرحلې د پلان مرحلې ته راشي؟
نشم ویلی، ځکه چې دا نو د وخت د تقاضا او حاضرو امکاناتو په رڼا کې سړی ویلی شي. خو ملت ته دا یوه خبره په ډاډ او جرأت سره ویلی شم چې د دوی د ترقۍ لپاره مو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي. یوازې ما نه، بلکې ټولو حکومتي او دولتي چارواکو ډیر زیات خیال پلوونه وهلي دي، او ډیر زیات هیله من یم چې یوه ورځ نه یوه ورځ به دغه خیال پلوونه د عمل جامه اغوندي.
مثلا څه به وشي؟
مثلا برق به نورو هیوادونو ته صادروو، تیل به نورو هیوادونو ته لیږو، په سپوږمۍ او مریخ کې به شهرکونه جوړوو، په بحر الکاهل کې به تر اوبو لاندې هوټلونه، د فوټبال او کرکټ میدانونه جوړوو، او هر هیوادوال ته به مو د دوه جریبه کور په مخ کې خپل ځانګړی هلیکوپتر ولاړ وي. د ټولې نړۍ سخت ناروغان به دلته راځي او تداوي کېږي به. د دنیا تر ټولو لوړې سورورې او اوږدې ودانۍ به دلته وي.
دا خو رښتیا هم ډېر غټ او غوړ خیال پلوونه دي.
او په نظامی برخه کې به موږ په ټول دنیا برلاسه یو، او په ټکنالوژۍ کې خو به دې درجې ته ورسیږو چې پیریان به وینو او قمانده کوو به.
اوه،
دا څه وایي؟
نوروز خان صاحب، لږ سپوره هم ورسره اخله چې ستونی مو ونه لویږي. خیال پلو مو ډېر غوړ دی.
د انتقاد او نیوکو د چارو ماهر نښتر نیزبا صاحب، ته څه پکې وایې؟
دوی دې نه خفه کېږي، دا ټول دروغ دي. نه د بلنستې خبرې حقیقت لري او نه هم د پلان او خیال پلو د مسؤول مقام نوروز خان خبرې. دوی دواړه لکه د نورو چارواکو غوندې هسې بوس بادوي، ځکه که دنیا په خیال پلو ابادېدلی نو اوس به ټول په خپلو کورونو کې ناست وی او خیال پلوونه به یې وهل. د دوی د همدغو خیال پلوونو له امله هېواد در په دره او خاک په سره دی. ټول چارواکي د نورو لپاره خیال پلو وهي او د ځان لپاره لګیا دي شپه ورځ الیزلي او منډې ترړې کوي. د خدای نه دې وډار شي، د نورو لپاره دې هم څه وکړي، لکه ځان او کورنۍ ته چې کوي. خیال پلو هر څوک وهلی شي.
بدلی
مالغالری
نوروز لزان سره دری غم راوړل،
د زده کوونکو لپاره د ښوونځیو پیلېدل، د مامورینو د حاضرۍ او د وخت زیاتېدل، او د ښاریانو لپاره د مچانو راژوندي کېدل.
د نوروز میلې ته درې ډوله کسان ځي،
یو چې میله کول غواړي، دوهم چې په نورو میله زار کوي، او دریم چې نه خپله میله کوي او نه نور ورته پریدي.
د نوروز له میلې درې ډوله کسان خوند اخلي،
یو چې نوی موټر یې اخیستی وي او خلکو ته یې ورښکاره کوي، بل چې حکومتي او دولتي موټر ورسره وي، او دریم چې د خپلوانو د موټر امکاناتې وي.
د نوروز په میلو کې درې جرمونه آزاد وي،
د چرسو او تریاکو څښل، د قمار وهل، او په قبرونو د ساز کول.
ځینې خلک په نوي کال کې هم زړې به بولالې وایي او په پخوانیو تویونو خوند وهي، لکه داسې.
و سړیا،
بیا دې په زړه څه در وګرځېدل؟
پلاره، ته خو یې خبرې ته پرېږده.
سمه ده، ووایه څه خبره ده؟
تا خو نه د ښځو ورځې ته څه راته واخیستل او نه هم نوروز ته. ټول کال دې هم د دوو ورځو ته ماتله کړې وم.
یاره څه ووایم نو؟
څه ویلی نسې؟ نوروز ته دې ولې څه راته وانخیستل؟
څنګه مې درته وانخیستل؟
څه دې راته واخیستل؟
ولې هغه درې منه کبان او یو منجلبي مې درته وانخیستل، یو د تلواګو ته مې درته وانخیسته، یو جوړ تر ټولو قیمتي جامې مې درته وانخیستې، او که دا وایې چې موټر مې هم درته اخیستی وای.
څه وخت چیرته؟
پلاره دا څه وایې؟ څه وخت دې واخیستل؟
خوب به یې لیدلی وي، دی کله کله دغسې خوبونه هم ویني.
خوب مې نه دی لیدلی، خوب مې نه دی لیدلی. دغه ټول شیان مې په دغه ګناهګارو لاسونه درته اخیستي دي.
لکه چې اصاب دې خراب شوي دي، زه چې ډاکټر ته دې بوزم.
پلاره دا څه وایې؟
رښتیا وایم، تا ته دې دا خور د منکره مور نه ده معلومه، په رڼو سترګو به ورته ګورې او دا به منکره وي.
پرېږده یې لورې، سړی ناجوړه دی.
نه ناروغ یم او نه لیونی، ښه سم پسد یم.
نو چې پسد یې، څه وخت دې دغه شیان راته راوړي؟
ولې په نامزادۍ کې هېر دې شول چې له کوژدې وروسته مې په نوروز کې څه څه در وړل؟
اوس نو ښه شوه، د پنځه ویشتو کالو مخکې تویونه یادوي.
دا پنځه ویشت کاله د همغې کوژدې او واده د خرڅونو تاوانونو زور دی چې پښه مې په ځمکه نه لګېږي.
ودې لیده، بیا مې خلک پرې ملامتوم. دا د پنځه ویشتو کالو نوروزونه مې په همغه یو د کوژدې په نوروز پورې تړي.
راځه د نوروز ورځ ده، جنگ به پرېږدو چې بیا به لکه د تیرو کلونو ټول عمر جنګونه سره کوو. راځه ورکه،
اوس ورځ تیره ده، مازدیګر دی، سوله ګټه نه لري.
ځه لیونۍ، د نوروز رخصتي دوه درې ورځې وي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، نقیب الله لاروی او حیا اوریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.